سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15:26 صفی الله ستان اگزایم د ازادي رولو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. نن سه شنبه ده د اسد زمری دیرشمه د آگست میاشتې شلمه پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي په روان 2023 کال کې 3.1 میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 6% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په می میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 21 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2 لک 70 زره کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 1.5 میلیون ډېرو کسانو ته د روغتیايي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس نبی الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینک کان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالی لوخو یا کودیو په دې لرغون آثارو کې تیلي څراغونه او د سپرنسیو سرخنی شامل دي. په مس عینک کې د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سی لخوا پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون په 2008 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د 5 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوز په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللی دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې 3 تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هره میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیښو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نوی کړی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نوی کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پختونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندي شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو په ټولنیزو په انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران اور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران جمهوری نظام یا د ایران اسلامی جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولی دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ او د همدارنګه د کاملا هاریس د دیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د پانو د حقولو په لټه کې دی او د هغوی د پانو په حقولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا 10 ورځې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اول مطلب دا دی چې ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په خپلو اقتصادي اړیکو کې زیاتوالی راولي او سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. دا وروسته له هغه چې د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیز قراردادونه وشول. د دغو دوه اړخیزو قراردادونو په اړه د اقتصادي چارو متخصص او شنونکی ادرخش حافظي وایي:
زمونږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالي سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې برسپت نه پیژندل شوی.
منځنی ختیځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر له وروستیو جزئیاتو مهم خبره وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبر وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي مسؤول ویلی در روان کال لپیلی تروس نگدی در زر بحرانی وگری بندیان کردیم. ایران اکثر در بحرانی وگرو استلا افغانانو تا کاروی. در نورستان در وانت ویگل در ولسوالی در مرکز در تاکولو پاره هم در شوی جنجال و شخلو پاره تاست در ریپورت لرو.
اوش چه کم نوی حتان رغلیو در دیو هدف در اتک داو چه یعنی در قومون یوزیت متفق و یوزیت اتفاق و بدبختانه در حتان رغلی حتانو اما قصیو نکه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوی له سفر وروسته شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي. جزئیات له احمد تکل اورو.
افغانستان او ازبکستان موافقه کړې چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارد ډالرو او په نږدې راتلونکي کې 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د قزاقستان کاز انفورم خبری ویبپاڼه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خپروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه. دا موافقه د ښاغلي عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څخه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقه په پام کې لري. نوردین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل:
د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي موافقه لاسلیک شوې ده. طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیاتو کار روان دی. د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه موافقه کیدونکه ده. همداراز د ازبکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د وی موافقه په اساس بعد چابهار بندر لاله د ازبکستان مالونه تودو او بوته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال وروسته له هغه پیاوړي شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلي شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو شنونکي باور لري چې افغانستان باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا ووځي. د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي:
زمونږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوارخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالي سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې به رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملل متحد کې دا قراردادونه نه شي ثبتېدلی. اما دا طرفه یا دوارخیز قراردادونه ممکنه او عملي دي.
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي. د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت تر ننه له دې بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره هم اړیکې ترنګلې دي، نو له نورې نړۍ سره د افغانستان د وصل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې لږ تر لږه 2 څارنوالان وژل شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یو شمېر څارنوالان وایي دوی له جدي ګواښونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو 3 کلونو کې لږ تر لږه 2 څارنوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې یا څارنوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان څارنوال چې نه غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي، فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا 100 نور څارنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال له اګست میاشتې وړاندې د 3300 څارنوالانو له ډلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې، شاوخوا 1000 یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوي او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د حکومتونو او امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي او ټول خدمتي کارکوونکي ملکي او نظامي څارنوالان چې د پخوانۍ لوی څارنوالۍ اړوند دي له دندو بګو خشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې یو څارنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر همکاران په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
د مجموع تعداد بلای سرنوالانو
په ټوله کې د سرنوالانو په وړاندې ګواښونه ډېر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشي وتلی. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو موده وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډېر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابي وایي په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې 14 افغان څارنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور څارنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمیری له هغه ډېرې دي چې فاکس نیوز خپرې کړي. د 14 څارنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو له غړو څخه لرو چې په تیرو 3 کلونو کې وژل شوي. څارنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بیروزګار دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د څارنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ایرانی چارواکو ویلی دی چې په سیستان او بلوچستان کې 10,000 بهرنی وګړي د روان کال لپاره بندیان کړي دي. دا خبره د سیستان بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا بخشیرین کړې ده. هغه اسنا اژانس ته ویلي چې په ایران کې د بهرنیو وګړو د نیولو او خپلو اصلي وادو ته د هغوی د استولو تګلاره په جدي توګه عملي کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران یو امنیتي چارواکي اعلان کړی چې دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ایالت کې د نیول شویو غیر قانوني بهرنیو وګړو شمیر 10% زیات شوی دی. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبه په ورځ د زمري په 23مه د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت سرپرست غلام رضا بغشیرین له قوله خبر ورکړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په بیلابیلو تورونو 29,902 بهرني وګړي نیول شوي دي. که څه هم په ایران کې د سیستان او بلوچستان د جرمونو د مخنیوي د مدیریت مشر د دغو کډوالو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ایراني چارواکي ډیری افغان کډوال د بهرنیو وګړو په نوم یادوي. د ښاغلي بغشیرین په خبره اوس مهال د سیستان او بلوچستان په امنیتي او تربیتي مرکزونو کې 621 بهرني بندیان د زندان موده تیروي. ښاغلی بغشیرین زیاتوي یوازې د نوي لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 55,356 بهرني وګړي له دې هېواده ایستلي دي. غلام رضا بغشیرین د غیر قانوني بهرني وګړو شتون په ایران کې د ایراني ټولنې لپاره یو سرخوږی بللای. له دې سره په ایران کې د بندیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښمن دي. له دې ډلې څخه یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل:
ما پاسپورت درلود، پولیس ونیولم او هر څومره مې چې ورته وویل چې اسناد لرم خوش یې نه کړم. بیا مو دعوې شوې پولیس له ځان سره بوتلم او زندان کې واچولم. مې مشر راغی زه یې آزاد کړم.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو کلونو راهیسې هم زیات شمېر افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د یو افغان زندانی خور چې دی هم د ورته لامل له امله له موږ د هویت د نه څرګندولو غوښتنه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
برادر
زما ورور په 1999 لمریز کال کې د ایران په اصفهان کې له نشه یي توکو سره نیول شوی و او په بند محکوم شو. پرون دوه افغان بندیان په ایران کې اعدام شول. موږ ډېر اندېښمن یو چې هر ساعت او هر ثانیه په درد او عذاب کې راباندې تیریږي.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا بغشیرین دغه شان زیاتوي چې نیول شوي کسان په امنیتي جرمونو، نشه یي توکو او غلا وتورن دي. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي وو چې په ایران کې د بهرنیو بندیانو ډیری برخه افغانان دي چې ډیری یې د نشه یي توکو په تور زنداني شوي او په اعدام محکوم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو ایراني بنسټ هالویش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبه په سهار په ایران کې د هغو دو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي چې د مخدره موادو د قاچاق او قتل په تور په یزد زندان کې بندیان وو. دغه شان تر دې وړاندې هم په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانانو پر ضد اقدامات زیات کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل د غزې په ترانګه کې د اوربند لپاره د اختلافاتو د لرې کولو په اړه د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه او له حماس ډلې وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. انتوني بلینکن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس تروریستي ډله بولي وایي د اسرائیلو له صدر اعظم سره د ده پرونۍ غونډه ګټوره وه. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري آژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال لنتنیاهو سره خپل خبري ډېر راغنده او ګټوري وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني، خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرایلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوي دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي، خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي، نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتانیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی، خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. بلینکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوک سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او وی ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبې دي.
لا خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خره غلاس ویم ور بشو. نورستان تالته د وانت وایګل په دره کې د نوی منظور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پیل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له کابل څخه استول شوی پلاوی د یادې ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکلی دوی ته د منلو نه ده. اخوا د که څه هم چې تېره ورځ وان ته د سرپرست حکومت والي هم د یادې لانجې د هواري لپاره تللی، خو خلک لا هم په خپله خبره ولاړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل دره کې یو شمېر کسانو د وایګل په نوم نوي منظور شوي ولسوالۍ دپاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لاره یې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلی دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد
او اوس چې کم نه وی هتن راغلو د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق وو. بدبختانه دا هتن راغلی هتن او امغه سی و نه ک او ډیر انډیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوی یعنی جمله دی هغه کم ډیر خطا یعنی هتن کړی دی. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خو د قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساس غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکلې او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته وویل
یو ځل نه دوه ځلې د هیئت راغلی دی لوړ پوړي چارواکي په دې کې وو، د وزارتونو معینانو تر کچې د ادارې امور لخوا استازي په دې کې وو. په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی، هغه منطقې ته راغلی وو. د دواړو هیئتونو د لزمدید پر اساس هغوی په خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې دنډولیزم خبره که څوک خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي دا محض تور دی. د دې سپیناوي ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یادې ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورز سیمی ته تللی وو. خاغلی عبید اعتراض کوونکو ته ویلی چې د مشکل هواری د پاره د مرستیال والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلی او د نورو وزارتونو نمایندګان پکې وو. دلته هیئتي کړې ده او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی ده. البته د ارنس د خلکو غوښتنې چې کومې دي ته تم موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به یې مشري کړي. دا د ساحې ته به ځي ولسونو ته به قینات او ډاډ ورکوي. انشاءالله موږ دې د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لارې خلاصولو غوښتنه کړې خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په وانت ویګل دره کې د وانت ترڅنګ د ویګل په نوم نوی ولسوالي منظور شوه. خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خند او ځن سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویره لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منظوره کړې ولسوالي بیرته ختم کړي چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې شي.
وربشو کندار ته په کندار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالی د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل بازار نه لري. تیرو کلو کې به د کندار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدې خو سکال دغه هیواد ته د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبي زون کې ډیر مشهور خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی خو وایي تیر ورستونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه پتونه وکړه بدلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانه اوس باري هلته به بازار کې په پنجو فلسطین او پښلې په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. د خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی. کار په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دوا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه د ژلۍ پلزونه ډیر کمزوري کړه د کار وېسله اوس پلزونه ورسېدل اوس په د خرید فروش نه لري نه خرڅیر په بازار کې تقریبا مشت یو سو هغه زموږ د مټر کرایله نه را جوړوي خو تقریبا دا رقم شه موږ په 2000-3000 ورکول په اوس په 3000-3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبی ښه کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی دلته په بیخي په کمو پیسو خرڅېږي. باید خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 650 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 650 هکتاره از مزکه باندې زموږ د معلوماتو د ټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوارو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. او که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو